ستړي مشهي دا مشال ریډیو دی د دولس بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د دې خبري غړې د سر موضوع د تورخم هغه بندلار ده چې د درې ورځونه ځای خلکو ته تجارتي گاډو ته مالوډونکو گاډو ته سخت زیانونه او نقصانونه ورکړي دي. دا د خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمې مطالب را سره هم شته. که د خبرونه کې تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبه خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټی کې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو چارواکو ترمنځ په تورخم کې مذاکرات شوې دي. په مومندو کې په لومړي ځل د ښځو لپاره کلي کچهري یا آزاده غونډه شوې ده او د فرانس او امریکا ولسمشرانو د اوکراین حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي پلاوي ترمنځ د تورخم په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو او تاسیساتو په اړه مذاکرات شوي دي. په تورخم کې د ایف سی ځواک او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مذاکرات د فبروري په 23 په تورخم کې وشو خو د تورخم دروازې خلاصولو په اړه پکې پریکړه ونه شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تورخم دروازه نن هم تړلې پرته ده. بلخوا په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واید خان شینواری پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دواړو هیوادونو په تجارت بد اغیز کیږي.
د حکومت دروازه چې بنده شوې ده د 28 فروری نه، نو دلته چې کوم په بارډر باندې او روزانه چې کوم درې 450 پورې ایکسپورټ ګاډي ځي، برآمدات ځي او درې 450 ګاډي درآمدات راځي. په دې کې چې کوم کنه درې 450 کسان لګیا دي او سره دا هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. که سور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه.
د پاکستان چارواکو د سوداګرو د دې تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې وروستو د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګري هم ودرېده. په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې په سپینوام سیمه کې 4 پوځیان وشل شوي او 2 زخمیان شوي دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د فبروري په 23 د وسلوالو پوسټ ترمنس په ډزو کې 2 وسلوال هم وشل شوي دي. خو چارواکي دا نه دي ویلي چې د وشل شوو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره وو او نه هم وسلوالو لا په دې اړه څه ویلي دي. د کورمې سوداګرو ځای خلکو له حکومت غوښتي چې سدې بازار ته په تورې وړې نومې لارې د مالونو په وړلو دې لګول شوي بندیز ختم کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګیدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کیږي. په تورې وړه لاره د بندیز د فبروري په 12 په اوچتو مندریو کې د ګاډو په قافلې د برید وروستو لګیدلې دی. خو په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا بندیز دوی نه دي لګولې. د جنوري په لومړۍ نیټه په کوارټ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې وه. بل لور ته یو ځایي مشر ملک سلیم خان او رگزی مشال ریډیو ته ویلي چې د فبروري په 23 په سده کې پوځي چارواکي په تورې وړې لارې د بندیز په لرې کولو رسا شوي خو دا پریکړه په عارضي توګه شوې ده. د مومندو پچندی سیمه کې د فبروري په 23 د ښځو لپاره په لومړي ځل کلي کچهري وشوه. د غونډه د چندی سیمې د انجونو په سرکاري ډیګري کالج کې د ضلع انتظامیې په مرسته جوړه شوې وه. د غونډې مشري د مومندو ضلع د انجونو د تعلیم محکمې یو مشرې لیلا علي او د چندی ډیګري کالج پرنسپل ماروخ کوله. د غونډې پر مهال انجونو او ښځو د تعلیم، صحت او نورو بنیادي ضرورتونو لړکې خپلې مسئلې وړاندې کړې. د غونډې مشرانو انجونو او ښځو ته باور ورکړی چې مسئلې به له اړوندو چارواکو سره شریکوي او د هغې د هوارولو به پوره هڅه کوي. په اسلام آباد کې له افغانستان نه کډه شوو خبریالانو پریکړه کړې چې له هېواده په زوره د وستلو خلاف به سپریم کورټ ته ورسي. دوی دا پریکړه پرون د خبریالانو لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک لخوا په جوړه شوې غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوالو زیاته کړې چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو شاوخوا 100 افغان خبریالان اسلام آباد ته کډه شوي او بل هېواد ته د ورتګ په هیله تر اوسه په پاکستان کې اوسېږي. افغان خبریالانو ویلي چې د پاکستان حکومت ورته تر یو شم مارچ پورې مهلت ورکړی دی چې له اسلام آباد او راولپنډی نه دی ووسی. یو افغان خبریال محمد نور بیا د غونډې پر مهال مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالانو کې یو شمېر د طالبانو په بند کې هم پاتې شوي وو او که بیرته افغانستان ته ورغلل نو ژوند به په خطر کې وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د فبروري په 19 د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي وو چې هغه هیواد افغان کډوالو د ایستلو قطعي او حتمی پلان لري. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د فبروري په 23 ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ پاور بند په راتلونکو اونیو کې رضامندي کېدای شي، خو نوموړي د خبرداري هم ورکړ چې د سولې معنا د اوکراین تسلیمېدل نه دي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې کړې دي. دواړو ولسمشرانو دا ملاقات د روسیې لخوا په اوکراین د بشپړ یرغل د درېمې کلیسې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال وکړ. ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو چې جګړه زر ختمېدای شي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافی سیالیو کې نن د آسټرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې ترمنځ میچ کیږي. په بی ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او آسټرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړي میچونه له افغانستان او انګلستان نه ګټلي دي. د جنوبي افریقا او آسټرالیا سیالي د پیښور په وخت ماسپخین 2 بجې به پیلېږي. د خبرونو پای
اوریدم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. که د دې خبرې غړای تر پای پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم وری. په تورخم کې د دروازې د بندیدو نه پس خلکو ته ډیر زیانونه رسیدلی دي. یو کس وایي
هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا راغوه هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي چې ټریډ مثبت اثرات به سي منفي اثرات به سي.
په کورمه کې هم د لارو د بندیدو د وجنا خلک سر ټکوي.
سو حکومت کوشش وکي چې د مو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تعاون وکي، دا نور خشي خلکو ته سهولت ملو شي. نو د لارو بندول په واجب باندې باندې خلکو ته نور مشکلات راکي.
په مومندو قبایلی دله کې پړومبي ځل باندې د خزو مخامخ د چارواکو سره خبري شوې دي. په دې اړه باندې یو خزوای
مستقبل کې دا امید لرم چې زموږ زنانه شې دي هغه بدون اډوکیټ شي وي د دینه په هغه بدون هغه ته میسج تللی دي دونه خبر شي چې دا کلی کچري دا غوډه پرسونه فائدہ مند ده.
سیما او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا زستاسو قربا مجید بابر یما د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. پرون په تورخم کې د پاکستان ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پلاوی ترمنس مذاکرات وشو. په مذاکراتو کې په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه خبرې وشوه، خو د تورخم دروازې په اړه پکې څه پریکړه ونه شوه. بلخوا سوداګر وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دوی مالی تاوانونه کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 21 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې ورستو د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګري هم ودرېده. فرهاد شینوارې نور تفصیل راکړي.
په دې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشی یا اف سی ځواک ڈی آئی جی نارت بریگیډیر امیر نواز په مشرۍ ویټلې ګډون وکړ او افغان لورینا د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ ویټلې ګډون وکړ او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشی ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دې په ممنوع ځایونو کې مورچې نه جوړوي، بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوئ او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفري نقطې نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځاینه ډیر لره دی او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغې نه به دواړو خواوو لسونو ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي او تجارت په ورسره آسان او تیز شي او کوم دفاعي مقصد لپاره داستنې نه دي لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یادې په دې ورسره متفق شي چې دواړو خواو ته به څوک تعمیرات نکا او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي. خو پاکستانی چارواکو ورته وویل چې په تورخم کې به په ممنوعه سیمه کې هیڅکله چاته اجازه ور نه کړي چې هغې لورې ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پس ترې طالب چارواکو د فبروري 15 نیټې پورې مهلت وغوښته چې دا هر څه به خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیا به په بله غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 20 نیټې رئیس پاکستانی چارواکو تړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تړلو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت ډېر اثر پرېوځي.
د حکومت دروازه چې بنده شوې ده د 20 فبروري نه، نو دلته چې کوم په بارډر باندې او روزانه چې کوم 350 پورې ایکسپورټ ګاډي زی برآمدات زی او 350 ګاډي درآمدات راځي، په دې کې چې کوم کنه 350 کسان لګیا دي ورسره دا هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا غوړي هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي چې ټریډ مثبت اثرات به سي منفي اثرات به سي. مونږه هلته چې کوم کنه 350 ملکو سره لسو ملکو سره مقابله په ټریډ کې مونږ به څنګه پالیسی جوړو. باقی چې کوم دی کنه ایکسپورټ چې ته یې کنه هغه مونږ بالکل چې کوم هلته مونږ زیرو یو، هغه مارکیټ کې مونږ میډین پاکستان هغه شایلته نشته، بالکل نشته.
همدارنګ مسافر له تورخمه ګرځول شوی او دوی ته ویل شوی چې پیښور ته د استانه شي او افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
سلام، پنځم د سیګریټ بند دی، شپې په مخ باندې بند سو د چاته پته نه و. بیا خو یو ال را کې چې خلک ناراضي وټ خلک له پیسو نه خلاص دي، زنانه پښتنې خوندې وي سړی بنور سره بیرته واپس ولاړې، چندې مرتبه کې بیرته واپس غته ولاړې پیښور ته. هوټلو کې جین را کوي، څوک دی بندي پراته دي، بسترې نه لرو، ټول خلک له خرچو چې خلاص دي. ما ته ولا خپل دا 1500 روپۍ را پاتې دي، دا زوس ځان پی ورسم، بس دا پیسې پاتې دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري 20 نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچی او تاسیسات جوړول او پاکستان امنیتي ځواکونو پر اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول، پاکس العمل کې احتجاجاً تورخم دروازه وربند کړه او دا درز خپل کړ چې دوی په ممنوعه ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوعه ځای نه دی او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربند کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر نه ورزو کورمه ته، د کورمه سدی بازار ته په تورې وړې نوملار په مالوړونکو گاډو بندیز لګول شوې ده. دا بندیز تر هغه ورسته ولګید چې د فروری په 18 په اوچتو او مندوري سیمو کې د گاډو پر قافله بریدو شو. په سده کې یو شمیر مالوړونکو گاډي ولاړ دي او سوداګر وای چې د دې لوجې ورته نه یوازې تاوان رسیږي بلکې په سیمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ نفرت هم زیاتیږي. بلخوا پولیس چارواکی وای چې دا بندیز هغوی نه دی لګولې. نور د تاریخ ورغره پر راپور کې
په کورما کې د ساده تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې بازار ته پر تور وړي لار پر راوړل کې دونکو مالونو لګیدل بندیز دی ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لډیو ته پر 23 فبروري ویلي لا یوې اونۍ په سلګونه ګاډي لا مالونو بار په چنارک او مناتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوستې سرتیری مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشی زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه پر راوړلو د لګیدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسیږي بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطر پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي چې د مو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي، دا نور خشي خلکو ته سهولت ملو شي. نو د لارو بندول په واجب باندې خلکو ته نور مشکلات کی خلکو کې نور کرک علاقے کے نا افراد دا زیتی گی نو مہربانی تو وکڑے شی سدا کما لیارا بند شی دے تورے وڑے والا نو دا دخلو سکڑے شی دے وہ محفوظ لیارا دے سادے بازار تا
دا سادے بازار پا کزا کرما کے لوی تجارتی مرکز دے چورتا پا زرگونا ٹانا دا خوراکی توکیو تر سنگ دا جون صورت سیزونا ہر ورز لا پی خوارا لاہور او دا سنور زلو سخا دا وقت دا تورا وڑی پر لار راوڑل کی گی کچو ہم دا سیمی مرکزی لار پا الیزو ورغلے خو پر مسافر و تربردون او جگڑو پس مقامی خلق او تاجران پر یاد شیامیش علاقے دا خپل سیکورٹی پا خاطر تک را تک نہ کبھی ضائع اسی دن کے امجد علی شاہ مشال لڈیو تا پر سرشتم فروری ویلی پسیما کے دا مال لکھ دون کو گاڑو پر قافلے دا وسلوال برت پہ خط رمز تک دلو پاس پر تورا وڑی لار دا تجارت پہ غرض سمانونا پا وڑلو دغه بندیز لگول شوے چی دا ډیر دا افسوس خبر دا شاہ زیاتوی یاد برت دا دوی پر سیما شوے او نے پکی خلق ملوث تھی خو بیا ہم داسی قسم بندیزون سرا مخامخ شوی چی دا سرا حکومت ظلم روان کړي
نو سادی بازار کې چې لغن کې بریک روشي نو بیا د خور د نوش ډیر غټ تکلیفي دوايونې دي پېټرول اویل او ډیر مسله وی ګیس د سې میډیسن نو اوس دوه ورځې نو ورو کمای راځي به تدریج نو اوس بل د سې څه طریقې کور شته نو بل لیاره شته نو او دای والی یاره څه دی هغه د سې استعمال دا هغه ګورنمنت طرف نه باندې شو
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو می پر سنې خپور شي مشال لڈیو طویل پہ تور وڑی لار باندھے پر مال اڑن کو گاڑو د بندیز لگول داسے حکم د دوی لخوا ندی جاری شبے او قبل چا کڑے بھی پر ہاگی سن شیویلے چاروا کے وائی حکومت د کوہاٹ پر سیما شی سنیما شران ترک نول پس د دواڑو ترمین د جنوری پر اولنی نٹا یو امن معاہدہ کڑے چپا ہاگ کی د سیمی لارے دخلا سول و خبرشتا نو کی دیشی جد نورو غیر محفوظ لارو پر زی پر مرکزی سڑک باندھے د تلو راتلو سرا ہگلتا ماحول او پخپلو کے اعتماد د برابر ولو لپارا یاد بندیز لگی دلے بھی دا دے ترسنگ زائی مشر ملک حاجی سلیم خان اور اگزی مشال لڈیو تویلی پا صدق کی دا گل پرز دا مذاکرات پر وقت پوزی چارواکو پر لارا و لار گاڑی دا سیمی پو لور راپرک دولو تا رزا شوی او زیادتوی دا بندیزی پا عرضی بنیادو اچت کڑے خودم ردا چی تاجران با لاتوانون بچ شی او سر پا بازار کی دا خوراک سکاک اونو زورت سیزونو کمی بو هم پورا شی
دا دی مسالے مستقل حل دا پار با مذاکرات کو څه خپل د علیزای او د بغندالی را خلاص شي په هغه باندې بارا پر چنورته او سادهته څه کنوایانې دي راتلو د لپاره یو پروګرام سیټ شي او یو فیصله ور باندې وشي
په کورما کې پر مسافرو تر بدونو او جګړو په سنیان او شیاغان جو بل علاقو ته ورزي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سکیورټی په خاطر تک را تک کوي کچو هم د 2023 کال په ستمبر میاش کې شیاګانو او سنانو ترمن تر جګړې پس لارې پر بندې دلو حکومت د کنوایانو په ذریعہ د مقامی خلکو تک را تک او نور ستونزې حل کولې خو پر قافلو د شوي وسلوال بردونو لقبلا هغه سلسله دا وخت در لیدا حکومت د کوهاړ پر سیمه دواړه فرقین تر کې نول پس د هغوی ترمن د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده کړې چې په هغه کې د تک را تک لارې د خلاصېدلو خبره شامل ادا تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر
تس مشال ریڈیو تو وگی د ټول پاکستان د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیه د تیلو د نرخونو په اړه باندې د حکومت پر ضد د کاربندیز دړه کور کړي دوی ځات کړي چې لدی سره د تیلو هر کمپنی په خپل خوخ نرخونه ټاکي چې ور سره په هیواد کې اقتصادي مسلې زیات شي په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان نو
پاکستان کے دا پیٹرول پمپونو سازمان وائی چھ مرکزی حکومت پریکڑ کڑے چھ دا تیل نرخونو ٹاکلونا زان خلاص کڑی یعنی ڈی ریگولیٹ یہ کڑی اور مارکیٹ کے موجود ہر ایوہ کمپنی کا ملکی دا او کا باہر ملکی با پخپل اخواہ نرخ مقرر ہوئی پاکستان کے دا پیٹرول پمپونو دا سازمان مشر عبد الماجد مشال لیڈو تا دا دے دا منفی اغیز و پخلا باندے وائی
ڈی ریگولیشن بارہ کے سخت ریزرویشن دی 5-7-8 کروڑ روپے لگی نو دا یو پمپ جوڑی گی دو سے 15,000 چھ دا پمپونو بند چھ دا سمرہ لوے لاس بھائی چھ دا کل ڈی ریگولیٹ اپریٹ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا نو تاسو ته پته به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپو موبایل او نن سبا 900 روپے کې خرڅیږي ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرضی کم زینہ کم زیتا ہے قیمت اور رسولو او دا کاروبار هم تباہ برباد شي او اس کو پورا پاکستان کې یو ریټ دی کراچی نه والا تر گلگت بلستان پورې چترال پورې او خیبر پورې
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګلنواز خان افریدی وای چې غړ ځان به د دې پریکړې دویتا او عام ولستوي
ټوله فائدہ په ایل مارکیټینګ کمپنیو ته عوام ته او پمپونو ورته سراسر نقصان دی د دو فائدہ سب ملټی نېشنل کمپنیان دي تو ورکول غواړي او دا لوکل چکم زمګ پاکستانی ایل مارکیټینګ کمپنیان دي دابو خراب شي د کوهات کولا کروډ ایل رزي صفا کول د پارې کراچی ته د کراچی ولا صفا کول د پارې پندې تر رزي نو دا کریا دې ډی ریګولیټ کی چا مو ته فور ریلیف ملو شي بل ته ایل ریفاینری ډی ریګولیټ کا نو هغه ته باو مو ته 15-20 روپے په دستی به پر لیټر باندې فائدہ ملو شي بل دا چې کله ملک کې د تیل شاټی شي یو خو زمونږ ډیفنس ول خپل ریزرو پرتی اب مو سره نه دومره خپل نه راوړي چې سمه خرچيږي
خو په دې اړه د پټرولي مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاش کې هم ویلو او دغه ډول 13 کال اپریل میاش کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر د خوخه ده چې د پټرول نرخونه ډیر ریګولیټ کړي خدای هم ویلي چې د دې به پورا جج اخلي او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له سلا کوي دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او ولستا سګټشتي او کنا نو باچا خان په هنتون کې د اقتصادياتو سانګې پروفیسور ډاکټر سہیل احمد وای چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي
ورځم کو تاسو مشال لريو ته وګي یو وړي د مینې پس راځو
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو زده کوونکو ته د کررو پاړه باندې زموږ همکار شبیر جاندار پورا لګلې تاسو ته وړاندې کوم
د پیخور پوهنتون زده کوونکي وای د حکومت لخوا دا یو غوړه ګام دی خو باید په شفافه توګه دا قرضونه په اسانه ورکړل شي ځکه وړاندې هم چې کوم قرضې حکومت د زده کوونکو لپاره یا ځوانانو لپاره اعلان کړي دا غې نه هم دوی خبر نشو د بچا خان پوهنتون احمد علي وای
وزیر اعلی صاحب یو خو اقدام اوشتو نو احساس نوجوان لون چې کوم پروګرام وو چې پاکستان کې هو نو نو کرېشته او نو مطلب بل سره رشتو نوجوانانو لپاره دا یزور الله سے یو ہیک دام اگشتو اگے کہ مونگے پلان نکڑے وی او تقریبا ڈیڑھ ماہ بگی گی چے داوی مونگ سو اثر پتا پھوئی نہ شو او نو مونگ سر ڈیر نوجوانان دو یونیورسٹی مر گرو ڈیر مر گرو پلان نکڑے وی او چون کہ اگے اس مایو سے ریزہ کچ لے دی اسی دا اڑ سا پتا ہونے لگے را دا چا واش تو چا تم لو شو او دا پروگرام سنگ او سنگ نو
دا پی خور پونتن فارمیسی کی پی ایچ ڈی کون کی جنید اقبال وای چے قرض ور کول لوڑان دے باید دغ زوانان تا روزگار تربیت هم ورکړی شي او ورسره د روزگار پیلولو لارې هم ورخوډل شي وزیر اعلی سردار علي امين خان ګډناپور د جمعې پورس په خبر کې د زده کوونکو یو غنډه ته په خپل وینا کې ویلو چې راتلونکي بجټ کې به دوی د لپاره 2 ارب روپې اګدي او دې ته به تر 2 میلیون روپې قرض بغیر سود نه ورکوي او پر ځای د دې چې نور ځینو ته دوی نوکرو پسې وګرځي خپل د دې جوګشي چې روزگار نه هم شروع کړي او نور خلکو ته نوکرې هم ورکړي د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو عمر وزیر سید فخر جهان پدې ورستو کې مشال لیډو ته ویلیو چې د دوی حکومت ایواز تعلیم افتاز ځوانانو لپاره نه بلکې بیروزګار او بغیر تعلیم ځوانانو لپاره هم د 15 لک تر 15 لک قرضې ورکوي چې په روان روزګار خکې او یا نوې روزګار شروع کړي او وايي دوی به هر هغه ګام پورته کوي چې په شفافه توګه حقدار ته ورورسي دغه ډول د ټیکنیکل تعلیم یا سند لرونکو لپاره هم دوی وايي چې تربیت په ورکول شي او کم کسان چې بهر تل غواړي هغه سره به هم حکومت کومک کوي شبیر احمد جان مشال
ریډیو پیښور اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګی په اسلام آباد کې مشتو زینو افغان خبريالانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په زور د وستلو پر ضد بل وړې محکمې ته ورځي په دې اړه تفصیل راشد خټک وړاندې کوي
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي دا پریکړه د بکورشو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی آر ایس ایف نماینده اقبال خټک وکړو په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي خو اوس ته پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي دوی ول چې نور هوادونو ته د دوی د لګډولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو درې میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مثلا ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د آر ایس ایف او د ژورنالستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د شپږو میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله خو اوس د یوې میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه یو میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعاً د ژورنالستان لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالستانو کیسونه پکې پراته دي.
زموږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې او فیصله شوه دا چې افغانان چې دی هغه ټول بمونګه وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنالستان دي چې هغه د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنالستان دي چې هغه په سوشل میډیا کې یو انټي طالب یو خبر باندې لایک کړي دي نو هغه باندې د غنه پښتنه شوه دا نو د دوی ژوند خو ډیر سخت خطر کې دي. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو بیا قانوني لار باندې نن غور وشو عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې هغه نه سم داسې امداد کې دي شي سم کان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتولو کو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیستلو شډنګ لامل شکایت کوي. په تیرا مېرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشان دي چې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره به خواړه پسه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلینډرو کارولو وس نه لري. تفصیل خالد انیاس.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقه کې تیرو سلورو میاشتو راځي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف شل منټو د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجي دی.
دې مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاګونه نشته دی او را روانه روجه د دې سره بندوبس شي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او گیسونم نوی.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکې ده مشال ریډیو سره خبرو کې اوی گیس نوی او بلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهیږي روژه کې به د پښمنی او روژه ماتی کې پخلی څنګه کوي.
گیس راته نی ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما هم پس تیارو پښمنی پس تیارو او دا گیس او بجلی ټول سیستم راته سرب شي. بیا په بیا خشاک راوړو تکلیفي سلینډر راړه کو خو ګرانه خو دو غریبیان گیس نه وي ټول راځو. بس بل د بجلی بل راځي د گیس بل راځي. میاشت کې سوزل سلینډر هم راړه کو کله پیسې یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمې شاهین وای تیرې څه مودې راهسي سیمه کې د گیس لوډ شیډنګ سیوا شوې ده چې لوجی دوی ته پخلی کې ستونزې رامخته دي. شاهین وای ګرانی سیوا د نشي کوله ټول پخلی په سلینډر گیس وکړي.
نن سبا خو بالکل گیس نشته. د روزې نه مخکې لوډ شیډنګ شروع کو نو ډیر مشکل ده ځکه چې دغه نه گیس نه نو نن سبا په گیس باندې ټول دنیا دته ده او دا نور پان گیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي د انسان خرچه کیږي او خو چې دی نو سو رز کیږي کو ډیر زیات خراب لوډ شیډنګ دی. لوډ شیډنګ سو چې گیس نشته نن سبا.
بلخو د پیښور ریجن د پاره د سوی گیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کی د پښمنی او روجماتی وخت کی کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او س کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکول شي. د یادونه ورته تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج هم کړو. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اور دیمو تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې 12 نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز دانی ساجمن لاو.
د پاکستان امنیتی سواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي پلاوی ترمنځ د تورخم په ممنوع ساینو کې د تعمیراتي کارونو او تاسیساتو په اړه مذاکرات شوي دي. په تورخم کې د افسي سواکي او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مذاکرات د فبرورۍ په 23 په تورخم کې وشو، خو د تورخم دروازې خلاصولو په اړه پکې پریکړه ونه شوه. په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې په سپینوام سیمه کې 4 پوځیان وشل شوي او 2 زخمیان شوي دي. په میرامشا کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د فبرورۍ په 23 د وسلوالو پوسټ ترمنس په ډزو کې 2 وسلوال هم وشل شوي دي، خو چارواکي دا نه دي ویلي چې د وشل شو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره وو او نه هم وسلوالو لا په دې اړه څه ویلي دي. د کرمی سوداګرو ځای خلکو له حکومت غوښتي چې سدې بازار ته په تورې وړې نومې لارې د مالونو په وړلو دي لګول شوي بندیز ختم کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پر مشال ریډیو ته ویل چې د تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګیدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کیږي. په تورې وړه لاره د بندیز د فبرورۍ په 12 په اوچتو مندریو کې د ګاډو په قافلې د برید رستو لګیدلې دی، خو په کوزه کرمه کې د پولیسو یو چارواکي د نمنخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا بندیز دوی نه دي لګولې. د مومندو پچندې سیمه کې د فبرورۍ په 23 د خوځو لپاره په لومړي ځل کلی کچهري وشوه. د غونډا د چندې سیمې د انجینرو په سرکاري ډیګري کالج کې د سیلې انتظامی په مرسته جوړه شوې وه. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د فبرورۍ په 23 ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ پاور بند په راتلونکو اونیو کې رضامندي کېدای شي، خو نوموړي د خبرداري هم ورکړ چې د سولې معنا د اوکراین تسلیمېدل نه دي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې کړې دي.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبري غړې ده او د خبرونو لنډیز مو دانی ساجمن لاوري دو راځو د خبرونه په لور باندې او بل راپور تاسو په امره ګرځوم. نړیواله موضوع ده، په تیرو دریو کلونو کې پر اوکراین د ماسکو له حملې راهیسی تر شپږو لکو زیات روسی سرتیری د جنگ پر مهال جوبل شوی. له هغه څخه زیاتره د روس په پوزي روښتونو کې بستر و. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې په کې د جګړې په ډګر کې د جوبل شو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي. امیر ساحل یې پاړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه د راپور مهمه برخې شبړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمہواری د اوکراینی استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ. د هغه د وشتل کېدو په اړه معلومات په هغه افشا شوی او روغتیایي اسنادو کې شامل دي چې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه ترلاسه کړی دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ يرغل له پیل راهیسی د روسیو سرتیرو د مرګ ژوبلې بي ساري ارقام ښکاره کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسی په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کیږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څه باندې یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځه اوښتي یو سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا 1,68,000 سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبرورۍ څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغه کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او للک تر لګه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سختې خونړۍ جګړې وشوې حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1,000,000 زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2025 زیږیز کال په فبرورۍ کې وویل چې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 سرتیری وژل شوي او شاوخوا 3,00,000 او 80,000 ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمیره کم بولی. د غربي اټکلونو لمخې د تیر کال تر دسمبره د روسیې تر ولکه زیات سرتیری وژل شوی یا ژوبل شوی ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه 1,200 روسی سرتیری وژل شوی او 6,000 ژوبل شوی دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوی ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لیږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر وو، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلی او شننه یې کړې چې پکې د 1,015,540 پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه بلکې د پخوانی واګنر ملیشي او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لري کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. د ساری په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په مې کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انځورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاري. له هغو څخه یې د یو سرتیری معلومات په هغو اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال راډیو په اسنادو کې له شاملو یو شمېر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پاڼو له لارې رابطه وکړه. له هغو څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل وو، خو نور معلومات یې را نه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2024 زیږیز کال د مارچ پر درېمه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی وو او 15 اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی وو او د روسیې د دفاع وزارت په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیري سخت ټپي شوي، تر 85,600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80,200 زیات سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ طبي چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیری به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی جیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولیږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکي هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپ پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره یې لیکلي، ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړې ته پیغام واستاوه خو هغې ځواب رانه کړ. جلیایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکوونکي د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لویو روغتونونو کې کارکوونکي تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم ښیي. دی وایي له دې لارې بیا حکومت کولی شي چې هغه سرتیری ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکې بیمې پیسې کمې کړي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هره ورځ 16 ساعته ستاسی په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. پر اوکراین د روس د بشپړ یرغل د درې کاله پوره کېدو په تړاو غونډو کې د ګډون لپاره د یو شمېر اروپایي مشرانو ترڅنګ د کینیډا اعلی چارواکي هم کیف ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 23 پر اوکراین د روس د یرغل درې کاله پوره شو. روسي ځواکونو د 2022 میلادي کال د فروری په 23 په اوکراین یرغل پیل کړی و. نور جزئیات د حسای احمد زای پر راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن دوشنبه د کپش پګمنېټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلی وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زلینسکی ویل درې کال مقاومت درې کال د اوکراینانو اتلبلی اخی. زلینسکی د فبروري په 23 پر ایکس پان پیو پوس کې ولیکل چې درې کال تر غې نیټې پوري چې زرګونو روسي سرتیري د اوکراین تر ټولو پولو وخت خو کرملین ځنګړي زی عملیات بولی. د اوکراین جګړه چې له دوه نړیوال جګړې وروسته د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده په تیر شپږ دیرش میاشت کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساسې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف فاصلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زلینسکی به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل مونږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپله کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډېری وخت تونه د ناتو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وبېسل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مسودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن په یو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مومندو پرون د مومندو په چندي سیمه کې په لومړی ځل د خضر لپاره کلی کچهري یا مخامخ د چارواکو سره غونډه وشوه. دا غونډه د ضلع انتظامیه په مرسته د نجونو په ډیګري کالج کې جوړه شوې وه چې پکې ښځو نجونو خپلې مسلې وړاندې کړې. دوی زیاتره د تعلیم او صحت په موضوع خبرې وکړې. بلخوا د غونډې جوړونکو نجونو او ښځو ته ډاډ ورکړی دی چې د هغوی مسلې په اړوند چارواکو سره شریکوي. خالد انیاس پرې راپور لري.
کسوم دی کلی کچهری ته خزی کم تعداد کې راغلی وی، ولی د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسر لیلا علی وای دا یو ښه شروعات دی چې راتلونکي کې به ډیرې ګټې مخې ته راشي. دا وای باید داسې کلی کچهری خزو لپاره وخت په وخت تابع کړل شي چې د مومندو ضلع د خزو ستونزو کې کمی راشي.
امید لرم چې ان شاء الله فیوچر کې با دا ډېر یو کامیاب انیشیټیو یو نو دا یو سٹارټ واغشتې شو او د دې نم ته پته الګې دا یو میسج کمیونټی دا لاړو فیمل ته یو میسج لاړو او ان شاء الله زم مستقبل کې دا امید لرم چې زمګه زنانه شي دي هغه بدونه ایجوکیټ شي د دې نه با هغه بدونه هغه ته میسج تللی دي دونه به خبر شي چې دا کلی کچری دا وګ د پرسونه فائدہ مند ده
کلی کچری تر اغلی یو زده کوونکی انیلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی مومندو کې خزی د زکړو څخه لری پاتې شوی دی او هم د غوجه د چدویته د خپل بنیادی حقوقو هم معلومات نشته دا وای مومندو ضلع کې خزی د صحت سہولتونو ته هم ارتیا لري
زمون په دې مومندو کې صرف یو غلنې هاسپټل دی الته پکې دی ځکه صرف دا یو هاسپټل دی چې دا ډاکټرانو پکې دا کار دی نو زه هم چې دلته ډیر زیات شدید ضرورت دی د ایجوکیشن د وجه نه ځکه چې د هر یو سټوډنټ دا خوایي چې زه ډاکټر جوړ شم او دلته چې څومره هم دی کالج سټوډنټ راځي دا ټول دا د میډیکل د ډاکټرۍ ډیر زیات خواهش دی ځکه چې په مومندو کې دا ډاکټرۍ ډیر کم سہولیات دي
یو بل زده کوونکی فاطمه فرید وایي نن سبا وخت کې خزو د پاره معاشي خود مختاري اړینده قسم د دوی سیمه کې د نوکرو موکېشته ولې د تعلیم نشټوالي لوجي جنکې نشي کولې دغه نوکری تر لاسه کړی
اصل کې مومن چې د ارسو کې بیکورډ ایریا غړي کنه نو زم چې د تعلیم زکه ضروری دي چې د جاب سټونه لا ارس راشي خو د جنکې ایجوکیټډ نه دي د ماحول صحیح نه دي چې کله موږ یو ماحول سیټ کول واړو نو پهل چې هغه ځي خزي وومن ایجوکیٹڈ نو ټول جنریشن به ایجوکیٹڈ هو چې کله یو سړی موږ ته ایجوکیٹڈ کو هغه به بس یو سړی ایجوکیٹڈ دی خو دې خلکو ته اصل کې دا پرابلم چې چاته د ترانسپورت مسلې او ځینې خلک دلته د جنکو تعلیم خنه غاڼي
یو بلی مرمنې نودیا نور مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د دوی علاقې کې د غربت توجه ډیر جنکې د تعلیم څخه محروم پاتې کیږي نودیا نور زیاته کړې ده ځنی تعلیمی ادارو کې د استادانو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده
چې کمی جنکې زی سکولونو ته د ترانسپورت مسلې د دې وجه نه غوي په هفته کې لکه مطلب ډېر یې نه زی سلو ورځې او دوه ورځې نه زی د سټاف نه په سکول کې د ساينس د دې وجه نه غوي آرټس والی هغوی خواهشا چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې شي لکه څوک وایي چې زه به ډاکټره جوړیږم څوک وایي چې موږ به انجینیر جوړیږم څوک وایي چې موږ به وکیل وکالت ته ځو د هغې توجه نه هغوی د خپل چې کوم خواهشا دی هغه نمای کې پاتې شي
د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسرې کچهری ته راغلي زده کوونکو او نورو مېرمنو ته باور ورکړو چې د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسولی شي نوموړي ویلي دي باید خزی زیات نه زیات شمیره کې داسې قسمه غونډو کې برخه واخلي چې دا د بدلون یو نه خدا او د دوی روخانه سباون طرف ته یو قدم دی خال دانیاز مشال ریډیو ضلع مومند
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 14518 15015 او 15818 کیلو هرتز او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندونکو د سواد تحصیل قبل شخصي تعلیمي ادارې د سیمې هغه 500 خلکو ته د حوصله افزایي جایزې ورکړي کوم چې معاشره کې په خپلو شوبو کې ښه کارکردګي خودلې جایزه یا ایوارډ ترلاسه کوونکي وایي چې دې سره به دوی نور هم خپل کار ښه کړي بلخوا ایوارډ ورکوونکي ادارې مشر وایي چې مقصد یې هغه خلکو ستاینه کول دي چې زیاتره دین وړاندې نه دي ستایلې شوي او اوس به دوی هر کال د سیمې دغه تکړه هنرمندان ستایي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی دا راپور برابر کړی
د سوات په تحصیل کبل کانجو کې ځایي شخصي تعلیمي ادارې لخوا د ضلع سوات هغه خلق چې بیلابیلو شعبو کې ښه کارکردګي ښودلې د لیجنډ ایوارډ شو په نوم دستوره جوړه کړې دستوره کې د سیمې مدني فعالان ډاکټران استادان خبریالان رابلل شول دستوره کې جایزه اغستونکي د سوات بار اسوسیشن وکیله همیرا شوکت چې د بشري حقوقو فعال ده ورسره سیاسي کاروندانه هم ده او متاثره ښځو ته ویډیا قانوني مرستې هم ورکوي په دغه جایزه مشال ډېرو ته وایي
مونږ به د دې نه هټ کې نور نیکسټ ټایم خپل بیسټ ورکولو کوشش کوو. داسې نور فیمیلز چې مخې ته راتله غواړي خو د هغو د طرف نه هغو ته چې کوم هرډلز دي او ډفرنټ ماحول ورته داسې میلاو شي چې مخې ته نه شي راتله، نو داسې قسمه اوارډ شوز اپریسیشنز دا ډېر زیات ضروري او ډېر پازیټیو رول پلے کوي. زمونږ لپاره هم بحثیت یو فیمیل لوئر چې زه یې دلته انوایټ کړم، زه په خپله هم ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته دا اپریسیشن میلاو شو چې نیکسټ ټایم زه چرته کېږم نو زه به دا مطلب ایوارډ شو چې کوم دلته نن وشو د دې حواله به هم ورکوم چې زه یې دسې اپریشیټ کړیم.
دستوری په مهال په ادب، شاعرۍ او بیا د ادبي خدماتو او د نشيانو علاج کوونکی ادارې مشر په توګه شاعر نړیوال ادبي تړون صدر ریاض احمد حیران ته هم جایزه ورکړه شو. ریاض حیران وایي چې دغه جایزې سره به کار نور هم ګړندی کړي.
موږ نن ګورو په دې پروګرام کې بلا شیخ خلک راغلي په سلګونو باندې، خو دا ایوارډ یو لس شل کسانو ته ملاویږي، نو دا باقي کم کسان چې دي د دوه په زړه کې دا یو هڅه پیدا کیږي چې کاش موږ هم د خپل ټولنې لپاره داسې یو مثبت کردار ادا کړی وي. نن دا ایوارډ چې کوم دی نو دا به ماته ملاو شوی. به هر حال د دې ایوارډ ورکولو د دې په ټولنه باندې یو ډېر ښه اثر پریوزي او اپریسیشن چې کوم دی نو دا انسان ته چې دی هغه د نور کار کولو هغه حوصله ورکوي.
دستور کې ناز د الیګرامي های سکول استاد نور محمد چې لور یې په خص زده کړو جایزه واغسته، مشال ډېرو ته وروسته وویل چې داسې دستورې کول او بیا ښه کارکردګي ښودونکو حوصله افزای سره د جایزو ګټلو مقابلې رجحان نور هم زیاتیږي.
عموما خو دغه غټ خلک خلک راغواړي او نور خلکو لپاره ایوارډز ورکوي. یوریشن سکول په روانې ځل داسې کار وکړو چې دغه خلک راوغوښته او دغه خلکو لپاره ایوارډز ورکړل. زما په نظر دا ډېر ښه کار دی. په کار چې دا کار دغه شان دوامداري او نورې شخصي ادارې هم دا کار نور.
د ځایي تعلیمي ادارې مشر ډاکټر سبیح الرحمن قاضي وروسته مشال لري ته وویل چې ایوارډ ورکولو دغه سلسله دوی یو کار وړاندې په دغه توګه شروع کړي چې د سیمې هنرمندان او تکړه خلک را برسېره کړي.
مونږ دا سوچ وکړو په روس کال چې مونږ د سټوډنټس نه علاوه د سیو سټیپ واخلو د خلکو لپاره چې هغه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا مطلب تعلیمي نظام شو یا سوشل ورک شو یا مطلب ډاکټران صاحبان شو یا میډیا وال شو یا نور داسې مختلف کیټیګریز دي، نو دا خلک راچوتول غواړي او د معاشري ته خودل غواړي. نو په دې کې به یو دا فائدہ وشي چې دا ماشومان چې دا خلک ویني دا غونه به انسپایر شي، هغه به وایي چې بالکل یره دا خلک د سبق په وجه باندې نه مخکې تللی، نو موږ له هم پکا ده چې موږ خو سبق وایو او مخکې لاړ شو.
د ایوارډ شو دستوري په محل د سیمې باشتمنو خلکو بې وسه ماشومانو ته کتابونه او تعلیمي اسانتیاګانو ورکول لپاره د زرګونو روپو ورکولو اعلان هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خوست د تریزیو په لری پرته سیمه کې د زرګونو تماشایانو په ګډون د کرکټ پایلو بوښوه. د لوبو تابع کوونکو د دې ټورنمنټ مخې د ځوانانو ورزشي استعدادونه روزنه، له نشئی توکو د دوی راګرځول، د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت او د یوې او بلې سیمې سره آشنایي وه. په یاد ټورنمنټ کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو نوي لوبډلو برخه اخیستې وه او د پایلو بنندارې لپاره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو خلک ورغلي وو. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نهه نوي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولي د علي شیر د للمی ټایګر لوبډلی او دویم مقام د کونډی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا ټورنمنټ چې څه د پاسه درې میاشتې وخت ونیو هر مازدیګر زرګونه کسان نندارې ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکي رفیق حقیار مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ اتفاک منځوړ پر میدان د ټیټین ټورنمنټ چې جوړ شو مخه هدف مو د ځوانانو یووالی او د نشایي موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحاله یو چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبې فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم ته سیالۍ خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسانو لپاره چې په کلي کې لیا ګرځي له نشه یي توکو څخه ګرځول کېږي. موږ د المپیک نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم ته ټورنمنټونه نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمینه کې برابره شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموایي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هرې ممکنې لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړېږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار وویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د ښو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې تر څنګه موږ ولسوالیو منتخبې لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په غږ باندې دا سندره تاسو ته لاله.
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د خاموشوکنا ساسو در اختیار ی لوتوان چرته دے تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام دزړ درمان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے او سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے
زره نسره کده زره نسره کده ریګه ما پکه کده
د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې